وخت خیر وخت افغانستان کې د ماقام نه بجی دی تاسو زموږه غالا ازادي رادیو نه وړي په مخایې د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو چارواکي وایي چې د تورخم لار باندې چاشنبه د کاپنه وشتمه د سوداګریزو توغو او ناروغانو د تګ راتګ لپاره پرانیستل شي. د ننګرهار د والی ویان قاضي مولا عادل نن رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي وو چې دا دروازه به پرانیستل شي او همدا په همدې توګه د افغانستان په وخت سلور بجې د تورخم لار د موټرو په د البته د سوداګریزو موټرو پر مخ پرانیستل شو. د تورخم لار په 15 شرایط وړاندې د فبرورۍ په 28مه هغه وخت د پاکستان لخوا وتړل شو کله چې طالب ځواکونو د لارې ته نږدې د پوستي جوړول پیل کړی وو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډي خونی چارواکي ازادي راډیو ته ویل چې د دې لارې تړل کېدو سوداګرو ته هر ورځ شاوخوا $1,000,000 زیان رسولی. قطر یو چینی چارواکو په افغانستان کې د ورستۍ او تحولاتو په اړه خبر ورکړی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې وزارت ځانګړی استازی فیصل بن عبدالله الحنزا په د کپ پاتې وشتمه د سه‌شنبه په ورځ په دوحه کې د افغانستان لپاره د چین د ځانګړي استاد یوشیا وینګ سره ولیدل. یاد وزارت په خپل اکسپانه کې د وی اعلامیه په خبرولو سره ویلي دي چې په دې ناسته کې دواړو خواوو د دوحه او بیجنګ ترمنځ د همکارۍ اړیکو او همدارس په افغانستان کې د روانو تحولاتو په اړه خبرې کړې دي. طالبانو نن چهارشنبه د غزنی ولایت په دی یک ولسوالۍ کې دوه کسان چې وکزه هم پکې شامل و په درو وهل. د طالبانو سترې محکمې په خپل اکسپانه کې په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې دواړو کسانو ته د اخلاقي فساد په تور 15 درې وهل شوې دي. د محکمې په وینا دغو کسانو ته د دوو کلونو بند سزا هم ورکړل شوې ده. د طالبانو لخوا د بدني سزا ورکول په ځانګړي توګه په عام محضر کې تل د بشري حقوقو سازمانونو په ځانګړي توګه ملګرو ملتونو لخوا تر نیوکو لاندې راغلي دي. نورستان کې په یو ټرافیکي پیښه کې ولستنه زخمیان شوې دي. دغه پیښه د نورستان ولایت د دواب ولسوالۍ په یو کلی کې د ټرافیکي پیښې له امله رامنځته شوې چې ولستنه پکې زخمیان شوې دي. د نورستان د امنیت قمندان ویان غلام رحمان حیدری ویلي دي چې پیښه نن سهار هغه وخت رامنځته شوه کله چې یو ډاټسن موټر له سړک واوښت او چپه شو. په افغانستان کې اکثرا ټرافیکي پیښې د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ، د لارو د خرابوالي او د ټرافیکي مقرراتو د نه رعایتولو له کبله رامنځته کیږي. د پاکستان د خلکو ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وایي چې افغانستان اوسمهال د ترهګرو لپاره په یو پټنځای بدل شوی او نړیواله ټولنه باید د دې ډلو په ملاتړ کې د طالبانو د رول څخه خبر وي. هغه د خبره د سه شنبې په ورځ د کپ اته وشتمه د پاکستان د پارلمان د ملي امنیت کمیټې په یو علني غونډه کې خپله وینا کې کړې ده. بلاول بوټو زرداری د خبرداري هم ورکړی چې پاکستان کې د ترهګرۍ او اور ګاونډیو هیوادونو ته هم خپرېدل شي او هغه د سیمې لکه لخوا وی غوښتي چې دا ګواښ جدي ونیسي. دا ترکیه د پولیسو د استانبول ښاروال د فساد په تور نیولای دی. رویټرز خبری آژانس د ترکیه د سی ان ان خبر له مخې راپور ورکړی چې د ترکیه پولیسو د استانبول ښاروال اکرم امام اوغلو د یوې جرمي ډلې د مشر په توګه د رشوت اخیستلو په قراردادونو کې د لاسوهنې او د یوې ترهګرې ډلې سره د مرستې په تور نیولای دی. د اوکراین پوز د چهارشنبه په ورځ کپ پنه وشتم ویل شو د دې هیواد د هوایی دفاعي سیستم په یو ورځ کې د یو سلو څلوېښت روسي بې پیلوټ الوتکو څخه دوه بیا وشتلې دي. د رویټرز خبري اژانس د اوکراین د پوز په ولا راپور ورکړی چې شپږ 50 نورې روسي بې پیلوټ الوتکې د الکترونیکي جنگي تجهیزاتو په کارولو سره له لارې ورکې شوې دي. او غزه کې روغتیایی وزارت وایي چې د چهارشنبه په ورځ د کپ په 9مه د غزه ښار په مرکزی برخه کې د ملګرو ملتونو په مرکز دفتر د اسرایلو په هوایی برید کې یو بهرنی وګړی وژل شوی او څلور نور ټپیان شوی دي. د اسرایلو پوځ چې په غزه کې بمباری بیا پیل کړی دا او د اوسیدونکو لپاره یې د جنگي سیمو د وتلو لپاره نوي امرونه صادر کړي. په یو بیان کې ادارت کړي ویلي دي چې دوی د ملګرو ملتونو پر یو الوتکه برید کړی دی. د خبري ټولګي ته مظفر شتا سحاک د بهروز دليري په تخنیکی همکاري هر کلای کوم. په راپورونو کې ورسره واورې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازه پلانسته شوې ده.
پاغې کې دواړو مملکتونو ذمہ دار چارواکي او نن تفصیلی میټینګ وشو او د جرګې د سفارښتو پر وړاندې کې پریکړې داسې وشوې چې 15 اپریل پورې به
همداراز د خوست نه هم درته راپور لرو. د خوست د نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې د یو این د پروژو د بیا پیلېدو په اړه خلک خوشبینه او خوښ دي
چې موږ دا ریکور زمینه برابره شوې ده. بل دی دغه فکر هم لري چې اتیمان کونډ یا مایوبان دای هم په نظر کنوالې دي. خو موږ غوښتنه ده چې موږ باید ریکور زمینه برابره شي.
د دې راپورونو او نورو راپورونو تفصیل را سره وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته مو بیا هم خراغ لاستویم. علا د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه پرانستل شو. ل 15 ورځې بندیز وروسته نن چهارشنبه د کابل په وخت 4 بجې دغه دروازه د ترانزیت او سوداګرۍ پر مخ پرانستل شو. خو چارواکو ویلي چې راتلونکي جمعې پورز به د هر ډول تګ راتګ په وړاندې او په بشپړ ډول پرانستل شي. د فبروري 28 دا دروازه د پاکستان له لوري ظاهراً کرخې ته نږدې د طالب ځواکونو له لوري دی وی پوسټ د جوړیدو په خبرګون کې تړل شوی و. دا چې جزئیات یې سړي په دې راپور کې واوري.
ل 15 ورځنی بند وروسته نن چهارشنبه د تورخم دروازه د سوداګرۍ او ترانزیت پر مخ پرانستل شو. چارواکو ویلي چې د راتلونکو جمعې په ورځ به پاکستاني لوري د مسافرینو د تګ راتګ په مخ خپل سیستمونه فعالوي او دغه دروازه به لاغي وروسته د هر ډول تګ راتګ په وړاندې پرانستل شي. په نګرار کې د سوداګرۍ او پنګونې خونې د مدیر پلاوی غړي مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
د تورخم دروازه پس 15 ورځو بندي څخه نن د لاري او باردار لاري او تشو لاري او د تګ راتګ په وړاندې خلاص شو. او همدارنګه پریکړه شوې ده چې د مریضانو او همدارنګه د مسافرینو په مخ باندې باندې جمعې پورس هم لاره خلاصېږي.
په دې حال کې په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسر مولا عبدالجبار حکمت رسنې او په استولي پیغام کې ویلي چې د دروازې لخلاصون وړاندې د دواړو لوریو مسولینو خبرې وکړي او د دروازې پر خلاصون هوکړې ته ورسېدل. که څه هم نوموړي د دې ناستې په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو په تورخم کې له دې خبرو یوې باخبره سرچینې او د کرخې بلې غاړې ته د جرګې وغړي ملک صدر شاه خالد ازادي راډیو ته وویل
پاغې کې دواړو مملکتونو ذمہ دار چارواکي نن تفصیلی میټینګ وشو او د جرګې د سفارښت پرانا کې پریکړه داسې وشوې چې 15 اپریل پورې به اوربندی به هم وي او په دې متنازع پوسټ باندې به تعمیري کار به هم بندي.
خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي او دا هم لا معلومه نه ده چې په لنجمنه سیمه کې د طالب ځواکونو له لوري د پوستي پر جوړولو کار روان دی او که درول شوی. له دې وړاندې بیا پاکستاني لوري ویلي تر هغه دغه دروازه نه پرانیزي چې طالب ځواکونو په لنجمنه سیمه کې د پوستي د جوړولو کار نه وي درولی. 15 ورځې وړاندې د فبروري 28 د تورخم دروازه د پاکستان له لوري ظاهرا کرښې ته نږدې د طالب ځواکونو له لوري د یوې پوستي د جوړېدو په غبرګون کې تړل شوی و چې له امله یې دواړو لوریو ته په زرګونه مسافر او دغه راز زرګونه په سوداګر ریزو تو کو بار موټر بند پاتې شول. دغه راز دروازې له تړل کې دورسته په وقفه ډول درې پر لپسې شپې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمن درنې نختې هم وشو چې لاملې دواړو لورو ته مرګ جوړ هم واوخته او د سیمې اوسیدونکو د جګړې لامل هم بې ځای شول. که څه هم دغه دروازې د خلاصون په هدف دوه ځل د دواړو اړخونو سوداګرو او قومي مشرانو د جرګې په بڼه ناستې هم کړې وي، خو پایله یې نه ور کړې. د جرګې او شمیرغړو ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی په ورستۍ ناسته کې غوښتنه کړې و چې د دواړو اړخونو سیمه ییز مسؤلین به د چار شنبه پورز ناسته کوي او د تورخم دروازې د خلاصون په سربه خبرې کوي. تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ او د سوداګرۍ لپاره مهمه لار بلل کیږي. د غراس تورخم د منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا هیوادونه هم له یو بل سره نښلوي چې په بندېدو سره یې دواړو لوریو سوداګرو ته زیان رسیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړی.
ازادي رادیو څلور ساعته
به هم خراغلسته بشریقونو. د سار سازمان وای چې له پاکستانه د افغانانو جبري ستنېدل هغوی له ځورونې، بېوزلۍ او سختو شرایطو سره مخ کوي. یا سازمان نن په خپل راپور کې ویلي چې پاکستاني چارواکو د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره له سپکاوۍ ډکې تګلارې او نور فشارونه زیات کړي دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان هم وایي چې د پاکستاني پولیسو له سخت چلند سره مخ شوي دي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د چار سازمان وایي چې پاکستانی پولیسو د افغان کډوالو پر کورونو چاپی وهلی، هغوی یې ځورولي، په خپل سری ډول یې نیولي او د کډوالې وستوګنې اسنادی ورنه ضبط کړي دي او په ځینو مواردو کې ورنه د پاتې کېدو په بدل کې رشوت هم اخیستی دی. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې پاکستانی چارواکو پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي څو افغانستان ته ستانه شي، په داسې حال کې چې د بشري حقونو د چار سازمان په وینا هلته د طالبانو له ځورونو او سختو اقتصادي شرایطو سره مخ دي. راپور د دې سازمان د آسیې برخې د مشرې الین پیرسن له قوله لیکلي، پاکستانی چارواکي باید ژر د افغانانو له جبري ستنولو لاس په سر شي او طالبان هم باید د ستنو شویو افغانانو له ځورونې ډډه وکړي او د ښځو او نجونو پر وړاندې دي خپلې له سپکاوي ډکې پالیسۍ لغوه کړي. راپور زیاتوي ډېری هغه افغانان چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي د پاکستاني چارواکو له لورې د نیولو د ویرې له امله یې دا کار کړی دی. پاکستانی پولیسو مخکې ویلي وو چې یوازې هغه کډوال نیسي چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري، خو یو شمېر افغانان چې قانوني اسناد لري ادا کوي چې دوی هم نیول شوي یا ورسره ناسم چلند شوی دی. یوه افغانه میرمنه چې له ویرې یې د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد پریښې او د پاکستان بل ښار ته تللې ازادي راډیو ته یې وویل،
تلاشی واقعا غیر مؤدبانه ده. آن میرمنې بهی ټکوي، وګوري تاسو مره به احترامي ده، یو شمیرې ډیر عقدهی چلند کوي، وضعیت خنه ده، ډیر خراب ده.
یو افغان چې تازه له پاکستان افغانستان ته ستون شوی او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، وایي چې د سختو ستونزو له امله اړ شو چې پاکستان پریږدي.
خانه به خانه پالیس
کوټه کوټه یو کتله خلک ډیر وزورول، ویلې زی موږ هم ناچار شو چې بیرته وطن ته راغلو، ګرځېدلې را ګرځېدلې نشو، هر ځای ستونزې او جنجالونه وو.
د پاکستان حکومت د مارچ 10 د هغو افغان کډوالو د وتلو وروستۍ نیټه ټاکلې چې د ای سی سی کارتونه لري. د نیټې ته یوازې 4 ورځې پاتې دي او افغان کډوال وایي چې په دومره کم وخت کې بیرته ستنېدل ورته ډېر ستونزمن دي. په خیبر پختونخوا د افغان کډوالو د متحده اهلي شورا مشر بریالي میاخیل 2 ورځې مخکې په یو خبري ناسته کې وویل چې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عملي ده او له حکومت یې وغوښتل چې دا پریکړه بیرته واخلي. هغه وړاندیز وکړ چې دواړه هیوادونه دي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ په مرسته د کډوالو د استازو سره په مشوره یو عملي ستراتیژي جوړه کړي. خو د پاکستان حکومت د مخه د طالبانو حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د نیټې د تمدید غوښتنه کړې وه. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دا غوښتنه له ډیپلوماتیکو لارو شوې وه، خو پاکستان نه ده منلې.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
بیا هم ښه راغلاست. خبریالانو د حقونو بیلابیلو بنسټونو د کندهار په رسنیو کې د ښځو پر غږ بندیز باندې د طالبانو بندیز البته د ښځو په وړاندې ښکاره تبعیض بللی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز او د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په بیلابیلو اعلامیو کې ویلي چې دغه محدودیت د افغانستان د نیمایي نفوس غږ بندول دی. په همدې حال کې د یو شمېر رسنیو مسؤلینو په کندهار کې د ښځو پر غږ بندیز نوي فرمان ته د ښځو پر حقوقو او د بیان پر ازادۍ نوی گزار بللی دی. په همدې اکړه د راپور ته وښی
په کندهار کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو کې د خزو په غږ د بندیز ل فرمان وروسته د خبريالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونو دغه بندیز غندل او د خزو په وړاندې تبعیض بللې. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په یو مکتوب کې چې تازه د دې ولایت رسنیو ته استولې پر رسنیو کې د خزو پر غږ بندیز لګولې. په دې مکتوب کې راغلي پر اړیوګانو کې د خزو غږونه په مطلق ډول بند او د غراس په تفریحي پروګرامونو کې د خزو پیغامونه هم ممنوع دي. د افغانستان ل خبريالانو د ملاتړ بنسټ د سې شنبې په ورځ د مارچ 13 په یو اعلامیه کې ویلي چې پر نو کې د خزو د غګونو په خبرولو بندیز د خزو په وړاندې ښکارا تعویز او لټولنې د افغانستان د نیمایي نفوس د غګونو حساب کول دي. په همدې حال کې د افغانستان د خبريالانو مرکز هم په یو اعلامیه کې د کندهار پر رسنیو کې د خزو د غګونو په خبرولو بندیز د رسنیو په وړاندې ځپون کې سیاست بللې او له طالبانو یې غوښتي چې د بیان ازادي ته احترام وکړي. په کندهار کې د یوې رسنۍ مسول چې نغواړي د موضوع د حساسیت لامل په دې راپور کې نوم خپور شي، د غنوي فرمان د خزو او د بیان پر ازادي محدودیت بولي. نوموړي د غږ د بدلون په شرط ازادي متول
چې دا خپل د بیان پر ازادي او د خبرونو پر حکومت یو بندیز دی او د ښځو ژغ هم دغه سي چې ځکه د ښځو ژغ د ښځو ناروېدونکو پر جلبولو او د هغوی په تشویقولو د هغوی په خبرولو کې مثبت تمامېږي په ځینو پروګرامونو په ځینو راپورونو کې چې دا خپل د ښځو پر ازادي او د ښځو پر حقوقو باندې بندیز دی چې باید ونیسي.
په کندهار کې یوې ښځینه خبریاله چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي په لیکلي بڼه ازادي راډیو ته ویلي چې دا د ښځو او خبریالانو د حقونو ښکاره نقض دی. په کندهار کې د راډیو یوې اوریدونکو چې ډېرې وخت دی په بیلابیلو خبرونو کې برخه اخیسته او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
زما په نظر سره زه خوان چې د ښځو ږغ په کښې کښې خورجانې ښه دی. مثال یو ډاکتر یې په دا راډیو کښې غږېږې. مثال یو خور یو پوښتنه ځینې وکړي چې مثال د دغه مریض څنګه مریض ده. یو خور ده مثال ده یو موضوع یې په دې موږ پوښتنه ځینې کولی شو چې دغه څنګه موضوع ده. موږ بېخي ډېر زیات ورته خفه یو.
که څه هم طالب چارواکو په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د رسنیو او بیان ازادۍ ته د شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې ژمن دي، خو واک ته تر رسېدو وروسته یې په نږدې درې نیمو کلونو کې په رسنیو او خبریالانو پراخه محدودیتونه لګولي. نږدې یو کال وړاندې د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې سیمه ییز طالب مسؤلینو په خوست کې په رسنیو کې د ښځو د غږونو په خپرولو بندیز لګولی.
یو شمېر افغان ځوانان وایي ټولنیزو رسنیو یې په ژوند کې د پام وړ بدلون راوستی دی. دوی که څه هم انتقاد کوي چې یو شمېر ورنه سمه استفاده نه کوي، خو په ټوله کې د ځوانانو پر ژوند اغیزه مثبت کړي. نورحال په دې راپور کې.
چون من خودم یک هنرمند هستم، توانستم آثار خود تبلیغ کنم و از طریق اینستاگرام چندین آثار خود به فروش برسانم.
افغانستان کې میشتن زورګر سارا سیدی ده وایي ټولنیزو رسنیو ورته دا ګټه کړې چې خپلو اثارو ته بازار موندنه وکړي. سره زیاتوي
و بر علاوه ما از دی طریق تانسته
ځینې کسانو چې ویل یې انځورونه یې جوړ کړم یا هم د تابلوګانو فرمایش یې کړی چې ما ورته جوړ کړي دي. په دې تر څنګ ما په خپله رشته کې خپل معلومات زیات کړي، هغه چې کتابونو کې مې نه دي موندلي.
سره وایي دی د ټولنیزو رسنیو له لارې انسانان هم ښه پېژندلې او غوره دوستان یې پیدا کړي دي.
همدا اوسمهال هم زه یوه نوې ژبه زده کوم او تقریبا 90% مواد په انټرنیټ کې دي او هلته یې لولم.
دا بیا پخوانی خبریال زاهد سمدزی دی چې په دې وروستیو کې فرانسې ته کډوال شوی دی. خو زاهد د ټولنیزو رسنیو د مثبتو اغیزو تر څنګ ځینې منفي هغو یادونه هم کوي.
ځوانان په دغه پلیټفارمونو کې خپل مهارتونه زده کوي، تجارت مخ ته وړي، مارکیټینګ ورته کوي. منفي اغیزې هم شته، ناسم معلومات پکې تر ډېره پورې خپرېږي، ځینې وخت مزاحمتونه هم وي چې دغه هغه بد اړخونه دي. خو په ټوله کې یو ډول تغییر زموږ په ژوند کې راوستی دی.
ټولنیزې رسنۍ د افغانستان د ورځنیو پیښو د پوهاوي لپاره هم یو مهم پلیټفارم ګرځېدلی دی. ځوانان له دې شبکو څخه دې لپاره استفاده کوي چې د ټولنیزو او سیاسي مسایلو په اړه خپل نظرونه څرګند کړي او عامو بحثونو کې برخه واخلي. مخکې یو شمېر ځوانان ازادي راډیو ته ویلي وو چې خبري مسایل تر ډېره د ټولنیزو رسنیو له لارې تعقیبوي. د ځوانانو د چارو فعال عنایت صافي هم د دې او ځینو نورو ښېګڼو په اړه وایي.
ځوانان نن سبا د پخوا په څېر له دغو ټولنیزو شبکو څخه یوازې د اړیکو ټینګولو په توګه باندې کار نه اخلي، بلکې له دې لارې دوی کولی شي چې آنلاین سوداګري وکړي، آنلاین زده کړې وکړي، شبکې جوړې کړي، ټولنې رامنځته کړي او په بېلابېلو موضوعاتو باندې په آنلاین ډول باندې بحثونه وکړي او مجالس سره ولري.
ښاغلی صافی هم وایي ځینې ننګونې لکه د اعتیاد، جعلي خبرونو خپرېدل او د کلتوري بدلونونو منفي اغېزې هم لري، خو ټینګار کوي که له ټولنیزو رسنیو په مسؤلانه او مدیریت شوي ډول ګټه واخیستل شي، د ځوانانو لپاره یې ګټې ډېرې او د هغوی د پرمختګ لامل ګرځي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خوست د نادرشاه کوټ ولسوالۍ په 15 کلو کې د یونیا ملګرو ملتونو پروژوي خدمتونو دفتر لخوا د 146 میلیون افغانیو په لګښت د یو شمېر پروژو د پلي کېدو کار پیل شوی دی. په دې اړه نورحال د نجیب الله الخیل په راپور کې.
د خوست ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د کرنیزو ځمکو لپاره د اوبو د پخو کانالونو د جوړولو، ترانسپورت او د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو په برخو کې د 15 پروژو کار پیل شو. یادې پروژې چې د یونپس یا ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر لخوا د 1.6 میلیون افغانۍ په لګښت پلی کېږي، لسګونو کسانو ته به په کې د لنډمهالي کار او مزدورۍ زمینه هم برابره شي. د یادو پروژو څخه د ځینې خیلو په سیمه کې د یو محافظوي دیوال د کار د پیلېدو په ځای کې د پلي کوونکي انجیو مشر انجینر عبدالبصیر محمد زی مشال راډیو ته وویل
15 کلو کې به 15 پروژې تطبیقېږي، او دا پروژې به د آبیارۍ، ترانسپورټ او برسنۍ په برخه کې وي، او په دا کې دغه د پوست حجرین پروژې محافظوي دیوال چې 128 متره اوږدوالی لري، په دا نه به 2.8 میلیونه افغانۍ مصرف کېږي.
د نادرشاه کوټ اوسیدونکي خوښ دي چې په سیمه کې نوي پروژې پلي کېږي، او دوی ته د کاري فرصتونو د برابرولو سربیره یو شمېر کونډو، یتیمانو او معیوبینو ته هم چې د کار او مزدورۍ څوک نه لري مرسته ورکول کېږي. یو تنځایي اوسیدونکي احمدالله وویل
موږ د دغې موسسې څخه ډېر خوشحاله یو چې موږ ته دا ریکور زمینه برابره شوې ده. بل دی دغه فکر هم لري چې اتیمان، کونډ یا معیوبان دی هم په نظر کې نیولی دي، خو موږ غوښتنه ده چې موږ ته باید ریکور زمینه برابره شي.
د نادرشاه کوټ ځوانان وایي کچېرې نړیوال بنسټونه دوی ته کور دننه د کار او مزدورۍ زمینه برابره کړي، نو افغان ځوانان به بیا په قاچاقي لارو نورو هیوادونو مسافرت ته زړه نه ښه کوي. یو تن کارګر متیولو وویل
دلته ډېر غریب خلک دي چې دوی ډېر خلک دي چې په قاچاقي لارو نورو هیوادو ته ځي. کله چې د حکومت بدل شو ډېر خلک بې وظیفې شو. دلته زیات خلک دي، زیات ځوانان دي چې وظیفې نه لري. دوی ته باید د کور زمینه به برکې دره کوم څه په کور وچي.
د یادو پروژو کارګر له نورو ځوانانو هم غواړي چې ځانونه په یوه برخه کې مصروف کړي تر څو له نشو او نورو ټولنیزو بېلاریو خوندي پاتې شي وي. یو بل تن کارګر ځوان بختوله وویل
د ځوانانو څخه دا هیله کېږي چې لیا باید ونه ګرځي، ځکه چې لیا ګرځول چې سړی ډېر لیا شي هر رقم ته کور بند اخته کېږي، چې څومره مصروف وي دومره د ذهن جوړېږي، دومره د وطن ته خدمات کړای شي.
سره له دې چې په وروستیو 2 لسیزو کې د خوست په ډیری سیمو کې د ملي پیوستون او ولسي تړون د برنامو په ګډون ګڼو نادولتي مؤسساتو خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې پروژې پلې کړې، خو لا هم د دې ولایت ډېرې داسې سیمې شته چې اوسیدونکي یې د ژوندانه بنسټیزو اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري.
دا څلورم پرله پسې کال دی چې د افغانانو لرغونی او کلتوري جشن نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نه لري. طالبانو واک ته له بیا رسېدو وروسته د نوروز رسمي رخصتي او مراسم لغوه کړي دي، خو ویې ویل چې خلک خپلې پسرلنۍ میلې کولی شي. په دې اړه دغه جالب راپور ته خوښ شي.
کله چې په افغانستان کې د نوروز یا د نوي کال د جشن یادونه کیږي، نو د تاریخي بلخ ولایت او په مزار شریف کې د روزې مبارک نوم جوخت ور سره د انسان ذهن ته راځي. دا هغه جشن دی چې له اوږدو زمانو را په دې خوا افغانستان کې د یوې دودیزې میلې په توګه لمانځل کیږي، خو اوس یې ورځ تر بلې رنګونه پیکه کیږي.
د نوي کال ورځ او عادي ورځ هیڅ فرق نه کوي.
جلال شیرزاد د بلخ ولایت یو فرهنګي فعال دی. هغه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا مهال په بلخ کې د نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نشته.
موږ د معمول په څیر د نوې کال په ورځ باندې خپل کاري دفتر ته ځو، د محمود په څیر باندې دکاندار خپل کار او خپل وظیفو ته ځي، نه په ادارت کې رخصت استا ورته او نه هم په موسساتو کې رخصت استا ورته او نه داسې په نورو کوم شخصي کاروبار کې رخصتي ورته، چې د دې ورځې په مناسبت باندې خپل کار پرېږدي.
په خوا به د نوروز په ورځ د مزار شریف په روزه مبارکه کې د جنډې پورته کولو رسمي مراسم ترسره کېدل چې د کابل او نورو ولایتونو لوړ پوړو چارواکو په کې برخه اخیسته. طالبانو د 14 هجری لمریز کال په وړي کې واک ته رسیدو وروسته د نوروز پر رسمي لمانځلو بندیز ولګوه او له جنترینه یې رسمي رخصتي هم لغوه کړه. هغه مهال د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویل دوی نوروز په رسمي ډول نه لمانځي، خو په وینا یې د خلکو لخوا یې د لمانځلو مخه نه نیسي. بلخ کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست یو چارواکي ویل چې سږ کال هم د نوروز لپاره هیڅ رسمي پروګرام په پام کې نشته. له جلال شیرزاد نه مې د نوروز په درشل کې د مزار شریف د ګڼې ګوڼې او بازار د وضعیت په اړه وپوښتل. هغه ویل چې اوس د نوروز شور او زواګ نه دی پاتې.
په برخ پرات کې به یو خورا لوی ګڼه ګوڼه وي، یو نوی تغیرات او مثبت بدلونونه به راتلل. د نوي کال د یو میاشت مخکې په ښار کې ځینې تغیرات تاکل، د اشارې به سمېدلې، خو بلاخره پاکي او صافي او دا مسایل به کېدل. په اوسني وخت کې دا شی وجود نه لري. تفریحات ستاسو چې په تپو په دشن کې خود هغه څه چې د شپې د خوا بدلته کېدل چې خلک به د نور لټو څخه راکل، دلته به شپې ترولې، د شپې د نوي کال په شپه به یو ډېر لوی ګڼه ګوڼه کېدل، ښار به بند و. د نوي کال په ورځ به درې څلور کیلومتره د روزې مبارکې څخه به لالته لاره بند وه، موټر به دننه ښار ته نه راپېښول کېدل. خو اوس دغه هیڅ نشته.
نوروز د منځنۍ آسیا د هیوادونو او ایران ملي جشن دی. دغه جشن په افغانستان، عراق، ترکیه، سوریه او یو شمېر نور هیوادونو کې هم لمانځل کیږي. د نوروز په درشل کې یو شمېر افغانان هفت میوه او سمنک هم جوړوي، چې د یو شمېر افغانانو په خبره د اقتصادي ستونزو له کبله دغه دود هم ټکنی شوی. د کابل اوسیدونکی محمد طاهر وایي پخوا یې نوروز ته جامې کولې او نور چمتووالی یې ورته نیوه، خو په خبره یې اوس د نوروز نوم هم نشي اخیستلی.
اسلامی هم شدت لحاظ دغه مسائل دغه میډیا دغه پازیرای گانی او دغه بازی مسائل چې دغه بند کړی.
د کابل یو اوسیدونکو مرسل وای پارکونو او تفریزاینو ته د دوی پتاک بندیز هغه یوازینی لامل دی چې د دې سګنای نوروز د پخوانیو هغو پرتلا کم رنگوي.
برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم.
دا نوی کال لپاره مو د خپشان زګړی تیاری ونه کړه. لکه چې حکومت بدل شوی، خزو ته اجازه نشته چې پارکونه ته د تفریح لپاره لاړ شي. موږ بعد حکومت تر بدلون مخکې د نوی کال پورز تفریح ته تللو. تیاری به مو کولو، خو اوس هغه په خانه شور او شوق نه دی پاتې.
سابق وقت نه شور او شوق سابق نیسته.
د کابل بل اوسیدونکو بیا د نوم نه خوده په شرط وای چې هفت نیوی جوړ کړي او ماشومان ته د نوروز لپاره کالي کړي، خو وای د پخوا پرتلې تیاری کم دی.
ځکه فعلاً موږ د اماراتو په حکومت کې یو نو ازادي نه لرو، خاص چکر ته نسو تللی، ګرځېدلی نسو. په نور کلونو به موږ ډېره امادګي نه یو کار لپاره نیوله، چکر ته به تللو سو، فامیلونه به یو ځای سو. نو بیا هم یو څه ناسه امادګي مې نیولې ده، د ماشومانو لپاره لباس او د سی افت میوه هم تیار کړی ده. نور د خاص امادګي نسو نیولای فعلاً په دې حکومت کې.
د پکتیا د مرکز ګردیز د وچ میوه یو دکاندار وایي په خوا به د نوروز په درشل کې خلکو د هفت میوه په خاطر له دوی څخه میوه اخیسته، خو وایي سږ کال دیش په ورځو کې هیڅ یو مشتری د هفت میوه لپاره نه دی ورغلی.
پکتیا ولایت ګردیز ښار کې خلک رواج درلو چې په خوا به دوی هفت میوه جوړول. موږ د دوکانونو دوی میوه اخیستل او د نوي کال د رارسېدو لپاره او د نوي کال په لومړۍ شپه باندې هفت میوه جوړول. خو سږ کال متاسفانه چې موږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او ووایي چې موږ د نوي کال لپاره یا د نوروز لپاره موږ هفت میوه برابرو. د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی او خلک په ډیر بد وضعیت دی.
خو په افغانستان کې شته داسې ځوانان چې وایي د نوي کال په ورځ میله ځایونو ته ځي او غواړي چې له خپلو ملګرو سره د خوښي او د طبیعت جشن ولمانځي. د کندهار اوسیدونکی نصیب الله اڅکزای چې کابل کې اوسېږي وایي هوډ یې درلود چې د نوي کال لپاره مزار شریف ته ولاړ شي، خو په وینا یې سالنګ لاره کې د ستونزې له کبله غواړي د کندهار میله ځایونو ته ځان ورسوي.
موږ سږکال مې نوروز کې اراده چې مخ ته کندهار به خوا ولاړ سم، نورو کلو کې به مزار ته تللم. نو سږکال لار وای بنده ده، یادوار په خاطر نه پوهېږم چې که جوړه یې ځم د کندهار خواته چې دغه ډېر ناست و، دغه ډېر په یوه ځای سړی ناست یم، خو سکون ناظم سړی د تنګی راځي نو په میله میله دا چې لاسن د کندهار خواته
د نوروز للمانځلو سره په خواز ځوانانو په میله ځایونو کې په ډاډه زړه موسیقي اورېده او ګډا او اتنونه یې کول. کابل، مزار شریف او کندهار کې ملي او محلي سندرغاړو کنسرتونه او د ټنګټکور محفلونه جوړول، خو اوس پر دې هر څه بندیز لګول شوی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
څو شیبو کې به تاندې څنګه خبرونه درته نشر شي، خو تر هغه مخکې لاندې خبرونه واوري. د طالبانو چارواکي وایي چې د تورخم لار باندې دوی وایي چې تورخم لار نن چهارشنبه د سوداګریزو توکو او ناروغانو د تګ راتګ لپاره پلانستل شو. قطري او چینایي چارواکو په افغانستان کې د وروستي او تاولاتو په اړه خبرې وکړې. طالبانو نن چهارشنبه د غزنی ولایت په دی یک ولسوالۍ کې دوه کسان چې یو ښځه هم پکې شامل و په درو وهل. نورستان کې په یو ټرافیکي پیښه کې اولس تنه ټپیان شوې دي. پاکستان د خلکو ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وایي چې افغانستان وسمهال د ترهګرو لپاره په یو پټنځای بدل شوی او نړیواله ټولنه باید د دې ډلو په ملاتړ کې د طالبانو د رول څخه خبر ورکړي. د ترکیې پولیسو د استانبول ښاروال اکرم امام اوغلو د یوې جرمي ډلې د مشر په توګه د رشوت اخیستلو او په قراردادونو کې د لاسوهنې په تور نیولی دی. د اوکراین پوز د چهارشنبه په ورځ وویل چې د دې هیواد هوایي دفاعي سیستم په یوه ورځ کې یو سل څلوېښت روسي بې پیلوټ الوتکې څخه دوه بیاوې ویشتلی دي. او غزې کې روغتیایي وزارت وایي چې د چهارشنبه په ورځ د غزې ښار په مرکزي برخه کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر د اسرایلو په هوایي برید کې یو بهرنی وګړی وژل شوی او څلور تنه نور ټپیان دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
په بازارونو کې د جمعهتون مخه ته هم دغه شانت جنجالونه کوي، یو بل سره لاس اچي.
د یو ځوان خبرې مو واوریدلې چې ویلې ځینې ځوانان د روژې په میاشت کې تر بل آر وخت څخه زیات یو له بل سره شخړې کوي. د تاسو په نظر روژه چې د صبر او حوصلې او عبادت ښه موقع ده، ولې ځینې ځوانان په دې میاشت کې نامناسب چلند کوي؟
دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا بې حوصلګي کوي، بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي، په ښار بازار کې. نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. دنیا علمان وایي چې د روژې میاشت تر بل آر وخت زیاته د صبر او حوصلې یو بل منلو او عبادت میاشت ده. په دې میاشت کې له بې وزلو سره مرسته، نیک چلند او مهرباني دومره اجر او ثواب لري څومره چې روژه نیول لري. خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې ځوانان په دې میاشت کې هم یو له بل سره تریخ چلند کوي، حتی تر دې چې خبره تر وهلو ټکولو هم رسیږي. افغان ځوان ډاکټر نیاز محمد هم درد په دې اکله وایي.
پروژه کې چې د باندې مونږ کله وزو سره مخامخ کیږو ډېرې ځوانان جنجال کوي د خلکو سره او د دې مختلف لاملونه کېدلی شي مختلف وجې کېدلی شي یو ځانګړې وجه چې مونږ ګورو هغه د سالم مصروفیت نشتون دی کله چې سالم مصروفیت شتون نه لري نو واضح خبره ده چې خلک په بیکارۍ کې اړ کیږي چې هغه جنجال او اعصاب خرابي او دې شیانو ته لاس واچوي یو ستر لامل چې دی هغه د بې حوصلګۍ او هغه د کاري فرصت نشتون دی د دې نه علاوه پروژه کې چې دی عموما خلک پروژه کې بله عمده دغه چې دی د دې لامل چې کېدلی شي ډېرې ځوانانو په نشي توکو روږدوالی کېدلی شي امکان دی ولري چې هغه ځوانان چې سګرټ څکي یا نسوار کوي یا مثلا بل داسې یو مسکرات استفاده کوي نشي توکي استفاده کوي نو پروژه کې د هغې رسېدل چې دی هغه ستونمن کېږي کمیږي هغه د اصلي مقدار نه ځکه هغه کوم روټین چې دی په وخت باندې د دې استعمال دی نو هغه کمیږي نو چې کمیږي دا هم خپله مستقیما تاثیر کوي په اعصابو باندې نو دا هم یو لامل کېدلی شي مختلف عوامل کېدلی شي خو ستر لاملونه یې د نشي توکو استفاده او بل کاري فرصتونو نشتون دی
یو شمېر ځوانان چې کله د اسفجارو جنجال له نورو سره بیا نو کار څومره وړکۍ خبره هم وي نو وایي چې زه روژه یم ما سره خبر نه کېږي یا ټوله ملامتي پروژې باندې اچي دا موضوع تاسو څومره لیدلې ده
ستونزه ده مونږ په ټولنه کې چې ګورو مونږ سره مخامخ کیږو ډېری ځوانان واقعا همدا خبره کوي چې دا د روژې مسله ده په داسې حال کې چې روژه لکه د اعصاب خرابۍ او د دغه یو لامل نه شي کېدلی بلکې هغه بیروني عوامل دي چې هغه سبب دی دي کېږي چې یو څوک مثلا هغه جارو جنجال او اعصاب خرابۍ دي ته اړ کړي روژې اصلي لامل نه دی اصلي عوامل یې بیروني څه دي چې ما تاسو سره مخکې یادونه وکړله خو په ټولنه کې مونږ ګورو خلک یې لامل روژې دی په داسې حال کې چې روژه اصلی لامل نه ده ځکه موږ ډیر ځوانان ګورو کوم چې دندې لري سالم مصروفیتونه لري همدارنګه هغوی نشي توکي دانه استفاده کوي نو هغوی کله مانه دي کتلې چې هغوی د چا سره جنجال وکړي یا مثلا د سیستم زده جوړ کړي یا مثلا جنجال دی وکړي د سمات روسه پرسوګ نه دي کتلې خو ډیر ځوانان چې موږ ګورو هغه به همدغه عوامل درلودونکي اوسيږي اکثر هم دوی دي چې لکه روژه بهانه کوي بهانه روژه جوړیږي خدای زحال کې چې روژه د جنجال جوړېدو ستر لامل نه دی
څومره ماحول په ما خبره له تاوتریخوالي نه ډک جوړوي چې دوی د روژې په میاشت کې یو بل سره جنجال کوي علت چې هر څه وي هغه به وي خو دوی هغه جارو جنجال جوړوي څومره بد تاثیر کوي مثلا خواوشا په نورو کسانو باندې چې غوډي روژه نیولې ده یو ځوان د یو سپینسری یا سپینسری مخکې جنگ کوي یو بل وهي یو بل ټکوي حال دا چې ټول روژه دي دغلته څومره ماحول او چاپیریال خراب کړو
واضح خبره ده چې کله چې په یو سیمه کې شخړه پیښیږي جنجال پیښیږي منازع پیښیږي هغه محیط چې دی هغه ټولنه چې دغه متاثره کیږي په ټولنه باندې منفي اغیزه کوي نو په دې خاطر باندې موږ چې کله خپل ټولنه کې ګورو خلک چې جنجال جوړوي هغه چې منازعات کوي هغه چې شخړې کوي نو د هغوی مستقیما تاثیر په ټولنه کې په نورو خلکو باندې پرېوځي هلته د دوی شخړې لامل د دې کېږي چې نور ځوانان هم د شخړو کولو ته منازعاتو ته تشویق شي او همدارنګه په ټولنه کې هغه خلک چې نور دي د دې نه علاوه چې دوی جنجال کوي د ټولنې عادي وګړي دي هغوی چې روژه نیول ده د هغوی په ذهن باندې هم دا منفي اغیزه کوي نو په دې خاطر منی اکثره وخت چې په ټولنه کې اغه خلک چې اغه جنجال کوي د اغه اغیزی په نورو منی پریوزي نو دا واضح خبره ده چې په ټولنه کې د دې تاثیر چې ده منفي ده
که تاسو تاسو پاته باندې څومره خپل خو عادت کړو ته د روژې میاشت کې تغییر ورکوي آیا دا تغییر مثبت خواته وي او کله نه کله د تاسو هم د اوسله تنګيږي د ځان پاک لرته
الحمدلله زه هیڅ نه ونشي تو کې نه استفاده کوم بل زه سالم مصروفیت لرم دند لرم او زه د سهار د 9 بجو نه تر 3 بجو پورې خپل دند کې مصروف اوسېږم نو اکثره وخت خپل تحصیلي دورې ته چې زه د ډاکټرا ماسلیما خپل ریسرچ ته ورکوم نو زه واقعا خپل ځان ته وزګار نه یم چې حتی خپل ځان سره محاسبه وکم نو په دې خاطر مانی تر اوسه پورې الحمدلله چې دا وته ورجی تیر شوې دي زه د هیڅ نو ستونز سره نه مخامخ شوم ځکه هغه کسان چې سالم مصروفیت ولري هغه زماره نظر پاره کې بد دغه د منازعات فیصدی ممکن لس فیصد پورې اوسيږي ډیره بونه اوسيږي
اکه راست دي ته چې هغه ځوانان چې مثلا پروژه کې شخړې کوي او بیا وایي چې روژه مینه ولیده د ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې یا د تاسو وینا څه وي
زما پیغام هغه ځوانانو ته چې هغوی روژه ملامته کوي دا دی چې هغوی د کلم روژه نه ملامته کوي، ځکه روژه د شخړې د ایجاد لامل نه دی، دوی دی بل سل د دی عامل وګڼي. زما له نظر دوی دی روژه نه دغه کوي، بهانه کوي. کچې ته دوی په سالمو کارونو کې مصروف اوسېږي، کله هم دوی به د شخړو سره نه مخامخ کیږي.
عمران قیس زاده بیا په افغانستان کې روان حالت د دې لامل ګڼي چې ځوانان بیا وسیلې کړي. په خبره یې ځینې ځوانان دومره په تنګ دي چې هغوی د روژې هغه اصلي اصل چې صبر او حوصله ده له لاسه ورکوي.
چې کله ځوانان ګوره وزي د باندې، په هغوی باندې صرف په فعلي حالاتو کې په هغوی باندې ذهن ډېر زیات فشار دی، لکه هغوی لکه داسې دي لکه بندیان، مکمل ملک بندیان دي. په هغوی باندې کورنۍ فشار ورباندې، اقتصادي فشار ورباندې، روحي فشار ورباندې، د باندې د دولت فشار ورباندې، د هغوی عکس العمل ډېر فرق کوي. ځکه هغوی چې وزي سهار هغوی په دې دغه وزي زه به کور بهر وزمه، بازار ته ځمه، چې قبل روزي خپل بچو ته، خپل کور ته، خپل اولاد ته، خپل مور پلار ته پیدا کړم. نو هغوی چې لږ معمولي او دغه سره مخ شي، هغوی عکس العمل ډېر جدي ښيي، ځکه هغوی مرضی زیات فشار له روحي لحاظه. او دلته ځوانان دغه سې نه دي، دلته ځوانان ډېر فرق کوي، حوصله لري، ډېر زیات کوشش کوي چې عکس العمل ونه ښيي، معمولي خبر ته هیڅ اصلا ارزښت نه ورکوي او غواړي چې ځان همداسې خاموشه پاتې کړي نسبت د موږ تاسو خپل محیط او د موږ تاسو خپل وطن ځوانانو ته. ځکه هغوی باندې زما پر نظر عمده دلیل دا دی چې هغوی باندې روحي او رواني فشار باندې زیات دي، صرف یوازینې دلیل زده بولم.
بله، دوی بیا څه ډول چلند کوي له نورو خلکو سره په دې میاشت کې چې د صبر او حوصلې میاشت ده؟ برخورد څه رقم کوي دغه شمېر ځوانان چې تاسو یاد کړل چې له کور بهر په جنجالي؟
برخورد اکثریت خشن برخورد دي، په یوازې دي چې په ډېر سلهمیز ډول سره هغه خپل خبره هر مشکل چې خلاص کی او ختم کی، نو ډېر خشن برخورد کوي. که دواړه جانب یې هغه ډېر خشن برخورد کوي او ملامت پکې روژه بلي، ولا اصلا ملامت پکې روژه نه، ملامت د دې هغه کوم ذهني توازن چې هغه پکې ملامت ده، نو ډېر خشن برخورد کوي. لکه د لوس برق په شان وي، بس یو جرقې ته ضرورت دي چې بس پټرول ته فقط یو جرقه ورګي او دستي ور وخت فقط دغه انتظار دي.
ځینې ځوانان په نشې توکو باندې مروګ دي چې کله دوی روژه ونیسي نو له یوې خوانه دوی هغه لوږه بهانه کوي، له بلې خوانه دوی خپلو توکو ته رسیږي، یا نشې توکي یا پاراسایوچی د اکسیګریټی کناسواری کدا نور شیانی. په دې خبرې یو کې چې دوی وضعیت پروژه کې څه رقم وینه
دا غوی وضعیت خو نسبت عادي ځوان ته ډیر لکه دوه برابرې. هغه خبره حسن په باندې اول خو کوشش کوي هغه چې د بعد خپل ستری لیدل حال لري، هغه کوشش کوي خپل ډیر وخت جامع نه د خلکو لري ځان دغه کې، ځکه نو غواړي چې د خلکو سره عکس العمل وخایي. هغه غواړي چې اکثریت د خپل کم په خاصه نشي کناسواری سګریټ او هر بل نشي توکي، نو غواړي چې خپل ځان په ډیر ناره د خلکو نظر لري وساتي. بیا که چیرته وای سره خوشی مخ شاو خو بيخي داسې دي چې د خبرې وسنه کی هغه عکس العمل ډیر زیات جدي د نسبت نور ځوانانو ده.
د تاسو مشوره به دي ځوانانو ته چې هر وخت په تیر بیا وست سروجه ده خپل کړه وړه لکوره بهر له خلکو سره څه ډول تنظیم کړی؟
ګوره دا خو برکتی میاشته ده، خو د خیر میاشته، نو باید کوشش زیات وشي چې د خیګنې نه، د خیر نه او د صبر د حوصلې نه باید کار واخیستل شي.
که تاسو خپل راسو څومره پروژه کې خپل خوې ته تغییر ورکړی؟
زه واقعا پروژه کې ډیر زیات حوصله لرم، ځکه زه اوس تقریبا 4 ساعت کار کوم، سره دغه هم ورزش ته هم زما پدې کې پرې روژه کې روژه به پخلی او زما خپل ورزش کوم، نو دغه ما سره هم ډیر زیات حوصله کوي چې زما کومک زما حوصله او زما کوم فکر او کوم منټالیټی چې هغه لوړ راکړي دا مثبت په طرف راته بوزي.
څومره ځوانان باید د خپل مسؤلیت وګڼي چې دوی کور کې کله کور بهاري نظر تور خلکو ته د دوی مسؤلیت زیات دی چې خلکو سره مرسته او پیخه چلند وکړي، ځکه دوی ځوانان دي، ځوانه انرژي لري.
ګوره دا یو فردي مسؤلیت ده، هر انسان فرق لري، دی هر انسان د ژوند حالات فرق لري. نو که زه راشم د خپل ژوند ته زما کېدای شي د ژوند حالات نسبت نور د ډېر فرق لري، زه به یو په ژوند کې یو قسم مشکل لرم، یو بل به بل قسم مشکل لري. خو په خاصه د زموږ د وطن ځوانان ټول اکثریت د دې مشکل سره مخ دي، چې لکه ما چې مخکې یادونه کړل چې هغوی اقتصادي مشکل سره مخ دي، کورني مشکلات سره مخ دي. واقعا چې دوی مسؤلیت لري نسبت د جامعې ته، نسبت یو جانب مقابل ته، بعد له ډېر حوصله مندۍ نه باید تیار، ځکه دا یو مسؤلیت ده، غټه سپارښتنه ده. 5 کسه مثال که 5 کسه داسې خشن برخورد په یو وړو کې ماحول کې وکړي، نو دا خو هغه 5 کسه 10 کسه کېږي، ځکه ستا جانب مقابل هم ده. نو دا یو فردي مسله ده چې هر سړی باید په ښه توګه سر ترسره کړي. زما په نظر باندې
هغه ځوانان چې په ټولنه کې ښه برخورد لري، بیا هم راځو همدې خبرې ته چې هر وخت په تېره بیا پروژه کې نور کسان څومره درناوی ورته کوي، هغه که مشران وي که کشران وي؟
په واقع چې درناوی خو ډېر ورته کېږي، خو بیا هم لکه زه درته خپل ځان مثال درکوم، که څوک ما سره زه پوهېږم د ده برخورد اوس ما سره نور هم جدي کېږي یا خشن کېږي، زه غواړم زه خپل ځان ورنه بس تاسې لکه نادیده وبولم چې ما سره هېڅ نه دي شوي. لکه روژه ده اوس دومره حوصله چې نه کېږي، دومره جار و جنجال د چا دی وسه نه کېږي. په خاص زموږ دا جامه کې اصلا ګمان نه کوم چې هلته داسې یو څه شی وجود ولري چې تا ته دې څوک صبر احترام ولري، حوصله درته ولري. په خاص سره جارمي مقابل شته ده، ځوانان شته ده، خلک شته ده، خو بیا هم لکه اکثریت تاسې دی چې نه کېږي، هلته ته مجبوري شي یا په کور پاتې شي، او که بهر وځې نو تا ته په خاص ستا دومره هغه چې ته حوصله لري، هغه چې ته صبر پروردګار ده کړی، ستا دومره څوک خیال ده ساتي، خپله غصه په تا باندې دغه کوي. جامه هم داسې ده.
رفیع الله سحر بیا وایي چې کله خو ځینې ځوانان ان د مسجد په مخ کې هم لانجې کوي چې دا بیا په اسلامي او انساني لحاظ تر ټولو زیات نامناسب کار دی.
په بازارونو کې د جمعتونو مخې ته همدغه شان د جنجالونه کوي، یو بل سره لاس اچوي. په وجه همدا ده ټوله چې د دوی یو خو هغه څه چې دوی په روزمره ژوند کې کوي د روژې نه بغیر، هغه یا کومه نشه کوي، مثلا نسوار کوي یا سګرټ کوي، دغه شانت یو ناوړه عمل کوي، نو هغه بیا په روژه کې د دوی په هغه ژوند باندې او د دوی په کردار باندې تاثیرات غورځوي، او بالاخره د دې سبب کیږي چې دوی کله بیا روژه نیسي نو عموما بیا د روژې په دغه مازیګر ټیمونو کې چې بیا د ماسپښین نه مختنه د دوی سره خبرې نه کیږي، او دوی ډېر شاتي. لکه عموما زه اوس په بازارونو کې ګورو ځینې ځوانان چې وګوري یو خبرې نه دوه خبره چې دوی ته تکله کوي، دوی دا خبره کوي چې مازغه می خراب دي، مازغه می کار نه کوي. په زیاده دي چې تا ته یو سم او معقول جواب درکې دی، وی خبره هغه تا ته داسې جواب درکې چې تا په خپل سوال باندې پښیمانه کوي. الان که تا سره جنگونی کې هغه خبره هم له جنگ نه بهتره وي. نو روزمره یې نو په دغه تقریبا په څلورم روژه باندې بازار ته تللی وم د سودا د راوړلو لپاره، چې کتل مو یو دانه مشتری د دوکاندار سره پلانجه شوی و. الان کې چې یو دوکاندار باید ډېر ښه اخلاق ولري، او بیا د روژې په میاشت خو بېخي د خپلو مشتریانو سره ډېر ښه اخلاق وکړي. په روزمره ژوند کې باید یو دوکاندار ډېر ښه اوسي، خو د روژې په میاشت کې باید هغه خپل اخلاق یو په دوه چنده کړي. هغه چې مې لیدل په یو ناڅیز څیز باندې د خپل مشتری سره په جنجالو موجه هم دا یادوله چې روژه ده.
کله چې ځوانان د روژې په میاشت کې بې حوصلګي کوي، یو بل سره جارو جنجال کوي، څومره د خلکو تر نظره دا یو داسې کس راځي چې یعنی مناسب کس نه راځي، بې حوصلې کس، کمزوری کس چې کله دای روژه نیسي نو بد چلند کوي له خلکو سره، جنگ کوي، جنجال کوي، خپل ځان څومره د نورو خلکو تر نظر بد راولي؟
عموما کې که زه وایم هغه خلک چې د روژې په میاشت کې عموما په هر وخت کې خو کو بیا بالخصوص د روژې په میاشت کې یو څوک د چا سره لانجه کوي، هغه د ټولنې او د خلکو له نظره ډېر سپک معرفي کېږي. عموما که هغه انسان یا کوم عمل ولري ونه لري، عموما خطاب ورته کېږي په ټولنه کې د روژې په میاشت کې چې څوک جنجال کوي، دا نشه یې دی، دا پودري دی، خدا نخواسته، داسې یو خطاب دوی ته کېږي. دا ټول هغه څه دي چې د دوی د بې حوصلګۍ نتیجه ده چې دوی ته استعمالیږي په ټولنه کې. نو د روژې په میاشت کې انسانان باید ډېر ځان وساتي، هغه ځوانان بالخصوص او هغه خلک چې عمرونه یې ډېر زیات دي په بازارونو کې، موټروانان، هر څوک چې دی د یو بل سره ډېر ښه سلوک وکړي. نو عموما خبره داده چې هغه ځوانان چې روژه یې بې حوصلې کوي او هغه خپل هوس له لاسه ورکوي، هر څه له لاسه ورکوي، نو هغوی ته توصیه هم داده چې هغوی دی باید داسې یو ځان ته ځای کې پاتې شي چې هغوی نه د دوی روژه خرابه شي او نه د بل چا روژه له ځان سره خرابه کړي.
بله، د ځان پاک لره ته وایې چې خپله هر وخت په تېره بیا د روژې په میاشت کې څومره له نورو خلکو سره خپل چار چلند نرموي؟ آیا نرموي د تاسو مصاب خرابېږي؟ څه رقم ده؟
زه عموما که د خپل ځان په اړه ووایم، زه په روژه کې یعنی تقریبا په سلو کې اتیا فیصد نورماله یم. که داسې دغه راته نه راځي غوسه او شیان، خو یګان وخت دغه د روژه ماتی په وخت کې بیا په کور کې په خپل دغه وړو ماشومان باندې یګان وخت غوسه راځي، هغه بیا وروسته پښیمانی ښکاره کوم چې ولې دې مې داسې وکړل، او بیا په بیرون کې له خلکو سره هم داسې زیاتره وخت کوشش کوم چې یو خو په روژه کې له خلکو سره ډېر نږدې پاتې نه شم، ونه غږېږم، عموما ځان ته ګوشه ځای انتخابوم، ځان ته ځای انتخابوم، فوکس ټول په تلاوت او د هغه څه باندې کوم چې هغه په روژه کې لازمی دی. نو عموما غوسه هم انسان ته راځي، خو کوشش د دې کوم چې ځان کنټرول کوم او غوسه ونه کوم او د خلکو سره ډېر خارج یاو کوم.
بله، او ځوانانو ته چې دوی روژه یو ډول ملامتي او وایي چې زه روژه یم، جارو جنجال کوي، جنگ کوي، تر وهلو پورې خبر رسیږي، تاسو څه ورته وایئ؟
هغه ځوانانو ته زما توصیه دا ده چې دوی دې روژه نه ملامتوي چې مثلا روژه ده، دا د دوی خپل کردار ده چې دوی کوي. روژه مونږ ته غوسه نه راولي، روژه کې یوازې زمونږ د مخلت تلل شوی ده او خوراک سکاک نه کوو، یعنی مونږ ته کومه بده خبره نه کیږي، بل شی نه کیږي، بل شی نه کیږي زمونږ په مقابل کې، خو دا هر څه چې دا زمونږ خپل کردار ده چې مونږ یې کوو. عموما هغه ځوانانو ته چې هغوی پروژه کې دغه شانې غوسه کیږي، د لاسنه جنگ کیږي یا چاته یو بده خبره کیږي، هغوی ته زما توصیه هم دا ده چې دوی دې عموما پروژه کې ګوشه فاتې کیږي، د داسې مجلسونه چې هغه یاد د مانځنه وروسته د جمعتونو مخکې کیږي، بازارونو ته تګ دی، په دغه شان ځایونو کې د دې ډېر ځان نخ کېلی چې ځکه چې دوی په خپل ځان باندې کنټرول نه لري، بیا وسیلې کیږي او بیا په زمن کې روژه ملامتوي، خو ټوله ګناه د دوی خپل وي. نو دوی دې دغه ځایونو نه ګوشه فاتې شي تر څو چې د خپل روژه ثابته وساتي او د نورو روژې ته هم نقصان ونه رسوي.
بله، روژه د صبر او حوصلې میاشت ده، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه. څومره په دې کې ځای د دې چې جارو جنجال وسي، عبادت وسي، هغه روژه لکه څنګه چې اصول دي هماغسې ونیول سي، څومره به ښیي چې دا مسایل په پام کې ونیول سي؟
د یوې سالمې او د یوې مناسبې روژې لپاره په زمن کې باید د روژې لپاره دا هم ونیول شي چې مثلا دغه هر څه ته په روزمره ژوند کې مخکې تا ته راځي، هغه شیان ټول باید تلری کې د روژې لپاره په خپل ذهن کې یو نوی تسمقات باید هر سړی جوړ کړي، او هغه تسمقات باید داسې جوړ کړي که دته هر څوک هر څه وایي نو دا دې ووایي چې ما څه نه دي اورېدلي او نه مې څه لیدلي دي. دا دې باید د روژې په خاطر باندې ځان کون کړي، ړوند کړي، او هغه به سبب د دې کېږي چې د دې دا روژه او دغه میاشت به انشاءالله په دې باندې ډېر په خوشحالۍ باندې تیریږي. دوی به له هیڅ کوم داسې ستونزې سره نه مخامخ کېږي چې د روژې نه او پس د روژې د خلاصېدو نه پس دوی پښیماني وښایي.
د ښځو د حقونو فعاله اوږې احمد زی هم له ټولو خلکو په تیره بیا له ځوانانو څخه چې ځوانه انرژي لري غواړي چې مهربانه اوسي او تر خپل توانه له نورو خلکو سره د ژوند په هره برخه کې مرسته وکړي.
اول باید ووایم چې د روژې میاشت سی او میاشت چې د انسان صحی حالت، د انسان روحي او رواني حالت او د هر څه تبدیلیږي، لکه چې یو تازه کیږي، یو شی چې بیرته د سر نه راژوندی کیږي. په دغه میاشت کې انسان هم د سر نه تر پښو پورې بیرته دنیا ته راځي او بیرته راژوندی کیږي. د څه شي سره؟ د عبادتو سره، د روژې سره، او د دغې مبارکې میاشت برکتونو د عمله انسان بیرته راژوندی کیږي او د هغې ټولې ګناوې بخل کیږي. نو په دغې میاشت کې که ورونه اوسي، که خویندې اوسي، نو ټولو ته لازمه ده چې په دې میاشت کې باید ډېر د حوصلې نه، ډېر د تر هغه پورې چې کولی سو، باید مونږ خپل نیکي، خپل هماغه ثواب نورو ته ورسوو او د ثواب هم وګټو او هم وکولی سو چې نورو ته نیک کارونه وکړو. نو که دا ځینې ځوانان یا بالخصوص هلکان یا سړیان دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي، یا مثلا په کور کې بې حوصلګي کوي خپل د مېرمنې سره یا خپل د اولادو سره، یا په بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په ښار بازار کې، نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو، ښه خبر باید زمونږ د خولی وزي او خ کار باید زمونږ د لاسه وسی. ځینې سړیانی لکه چې ګورو بیرونه کور ته راسي نو په ښځې باندې ډېر خبرې کوي او تندخوی کوي او اولاد وهي او په کور کې چې زه روژه یم او تاسو ارام اوسئ او خبرې مه کوئ. نه، داسې خو نه کېږي. لکه چې مثلا یو سړی باید خپل ښځې سره د کور کارونو کې په روژه ماتي کې په دو کې کومک وکړي. او ځوان لکانو ته خو بیخي لازمه ده چې دوی خو ځوانان دي، دوی خو انرژي ډېره ده، د دوی حوصله باید بیخي ډېره وسي. دوی خپل د سپینګیري پلار یا سپین سرې مور یا خویندې یا نور کسان چې په کور کې اوسیږي باید هغو سره بالکل یو ډېر عالي چلند د نورو میاشتو نه بر علاوه په روژه کې باید بالکل داسې یو فضا په کور کې رامنځته کړي چې د خوښۍ د خوشحالۍ او یو ډېره ښه روژه باید ټول ولرو.
بله، هر وخت په تېره بیا په روژه کې ډېره بدخویي کوي، څومره بد اثر په چارچاپېره کوي. ماشومانو باندې څومره بد اثر کولی سي، په مشرانو باندې، په سپین سرو باندې څومره بد اثر کولی سي چې د ځوان یو دا ډول چلند دوی ګوري.
بله، لکه څنګه چې دا د کورنۍ ژوند ته موږ وګورو، د یو مور او د یو پلار ټول امید او ټول هماغه ارزو یې د اولاد ته ده چې هغه اولاد ګورو. یو پلار یا یو مور که یو اولاد غټوي نو دې دپاره خو نه غټوي چې خدای نه خواسته په آینده کې هغې ته بېرته بې احترامي وسي یا د هغې خبرې ونه منل سي. او دغه ځوانان چې بیا په کور کې بدخویي کوي یا بدون روزه یا دروژې په میاشت کې، نو دوی ته لازمه ده چې دوی په کور کې باید دا کارونه ونه کړي. دوی باید ډېر د نرم خویی نه، ډېر د حوصلې نه او ډېر د ښه کلماتو نه استفاده وکړي، تر څو هغه د مور زړه هم په لاس کې ونیسي یا د پلار زړه هم په لاس کې ونیسي. او هغه چانه چې مور پلار راضي نو هغې نه خدای به بالکل راضي.
بله، په اخره بیا هم که دې ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې د تاسې ار کړه وړه په نورو باندې مستقیم و غیر مستقیم اثر کوي، که روژه وي یا غیر د روژې وي، که تاسې خپل خوی داسې کوي چې هغه د ټولو د خوښې وړ وګرځي، دا به څومره ښېګڼې ولري. دوی ته یو پیغام به هم ولرو.
بلې، زما پیغام ټولو ځوانانو ته، بلخصوص دغه د کور سړیو ته، ځوانانو ته، او نه یوازې هلکان بلکې نجونو ته هم، ټولو ته زما پیغام دا دی چې تاسو د ډېر ښه چلند نه، د ډېرې حوصلې نه او د ډېر ښه کلماتو نه استفاده وکړئ. د دو دا بد چلند په د لویانو نه هم په وړه ماشومانو باندې ډېر بد تاثیر لري. یو وړکی ماشوم کله چې یو څوک د بیرون نه راسي نو دا ورته ورمنډه کوي، ورمنډه کوي چې یا ورور راغی یا پلار راغی یا بل څوک د بیرون نه راغی په ډېر خوشحالي. او دا که په پټکه وکړي او یو خبره وکړي نو د دغې دا روحي حالت بیرته ضعیفه شي او لاړ سي او کنج ته کینی او ځان سره چرت وهي. دا او همداسې مور، همداسې پلار، نو کله چې دوی کور کې دي یا که د کوره بیرونه دي په ټولنه کې، باید د ټولو سره ډېر یو ښه چلند ولري، ډېر یو ښه رفتار ولري، د حوصلې نه استفاده وکړي، ښې خبرې، ښه کلمات، ښه خبرې د انسان روحیه پاس دي، انسان ته انرژي ورکوي او دا ډېر مفید ده او ډېر فایده مند ده.
درن دوستانو، دا وجه دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځای کیږي. اس الله ممال او ملګری.